امریکاغه گاشنا تلویزیون دنن شپې د خبرونو سرټیکی ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د طالبانو لخوا د میرمنو او نجونو سیستماتیک ځپنه غندي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې کمشنر میشر بچلی د طالبانو واک ته رسیدل د افغانانو د لپاره د یو نسل تر ټولو تور تیاره وخت بللی. د روس د حملې نه وروسته اوکراین ته د نړیوالو بې ساري پاملرنه. آیا د افغانستان د لپاره د امریکا راتلونکي تګلاره په همکارۍ، دښمنۍ او کپخ کې تیا ولاړه ده؟ په دې اړه به په واشنگتن کې د امریکا د بندنیو تګلارو د څېړونکو نظریات واورو. او امریکا ته د نوي راغلي خبريال د هلو ځلو کیسه. امریکا ته نوې راغلي خبريال چې خپل مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې د نورو اړو سره مرستې ته مټې نغښتي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده، د غبرګولی شپږشتمه نیټه او د 2022 کال د جون شپاړسمه. زه خایسته سعادت لامیم. په خبرونه کې البته اول رپورت ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې کمشنر د طالبانو لخوا د افغان میرمنو او نجونو سیستماتیک ځپنه غندلې ده. دا د افغانستان په اړه نور مهم خبرونه زموږ همکار وحید فیضی په پوره جزئیاتو راسپړي. زما قدرمنه همکاره شهناز نفیس د اوکراین او افغانستان سره د مرستو په توپیر د څېړونکو نظریات هم موږ سره شریکوي، او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر امکاناتو او د روسیې او چین سره د طالبانو د اړیکو پر نږدېوالي د خبرونې قدرمن میلمه پالیسي چارو کې د پخواني ولسمشر سلاکار ضیا الحق امرخیل صاحب سره هم خبرو ته کینو. هیله لرم موږ سره مل پاتې شئ. د خبرونی لومړی مطلب ترازم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د میرمنو او نجونو سیستماتیک ځپنه وغندله، او ویل چې په دې هیواد کې میرمنې د ناوړه حالت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې کمشنر میشل بچلی وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، افغانان د یو نسل تر ټولو تیاره وخت تجربه کوي، خو طالبان تل وایي چې د خلکو حقونه یې خوندي کړی دي. د خبر نور جزئیات خپل همکار وحید فیضی نه اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ لمخې په خبرونه کې را سره مل دی. فیضی صاحب، ستړي مشي. په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د وضعیت په تړاو چې تل ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې ده، دا ځل د چارواکو د خبرو جزئیات څه دي؟
ډېره مننه خایسته جانې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې کمشنر میشل بچلی چې په دې وروستیو کې افغانستان ته تللی و، وایي چې طالبان د فرمانونو په صادرولو سره په افغانستان کې د خلکو په تیره د میرمنو حقونه او ازادي سلب کړی ده. میرمن بچلیت وایي چې د سولې په لور د افغان ولس د تګ لپاره ډیر مهمه ده چې ټول افغانان په سیاست کې په تیره بیا په ټولو نور مهمو پریکړو کې ورته برخه ورکړ شي او د میرمنو او نجونو غږونه واوریدل شي. خو له دې ټولو سره سره بیا طالبان وایي چې په افغانستان کې د خلکو حقونه خوندي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاد دبرالانس چې کارینن پایتور رسید په وی خبرې کړې اعلامي کې ویل دي چې په دوهې کې د دوهې تړون څخه وروسته د ملګرو ملتونو ستراتیژي دا و چې په دوهه کې د سولې په برخه کې د هر ممکنه کار ترڅنګ خپل فیصله ونډه ولري، او یو مهمه مسله دا و چې د جمهوریت او د طالبان ترمنځ د موقت حکومت هوکړه وشي چې پاغه کې طالبان هم شامل وي، خو وایي چې دا کار ناشونه ثابت شو او مخکنی جمهوریت د بهرنی ځواکونو له وتلو څخه مخکې سقوط وکړ. میرمن دبرالانس په خپلو خبرو کې ویل دي چې پر افغانستان د طالبانو حاکمیت نوې ستونزې پیدا کړې دي، او یو تر ټولو مهمه ستونزه په ژمي کې سخت اقتصادي بحران و.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې کمشنر میشل بچلیت وایي اوس په افغانستان کې میرمنې په سیستماتیک توګه ځپل کیږي، او طالبان د فرمانو په صادرولو سره په افغانستان کې د خلکو حق او ازادي سلب کړي.
هغه څه چې اوس په افغانستان کې وینو په سیستماتیک توګه د ښځو ځپل دي. د ښځو په تګ راتګ شدیدو محدودیتونو تقریبا د هغوی د ژوند په ټولو چارو منفي اغیز کړی، چې روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د ښځو او د هغوی د ماشومانو لاسرسی هم پکې شامل دی.
مشر بچلت ویل د سولې په لور د افغان ولس د تاګ لپاره د مهمه د چټول افغانان په سیاست او نورو مهمو پریکړو کې برخه ولري چې د مرمنو او انجونو د غګونو شاملول هم پکې دي. خو طالبان تل وایي چې د مرمنو حقونه خوندي کړی دي.
اسلامي امارت هغه اداوې ردی سیګنی په پاکستان کې د بشر حقوق سیاسي وی دي یا د بشر حقوق نور کول کیږي.
بلخوا د بخن نړیوال سازمان پر نړیوال ټولنی غکړی چې طالب چرواک سره په لیدونه کې د انجونو د زده کړو حقونه سره کرخه وګرځوي او له طالبانو غوښتي چې پرته لزنده ټول انجون ته اجازه ورکړي چې خوانځي او تولاړ شي.
دا مو بعد از ایک گروه طالبان قدرت بعد از گرفتن مکاتب لیسه و متوسطه برای دخترها در افغانستان بسته است. سازمان عفو بین الملل به خاطر این موضوع به شدت نگران است. ما این عملکرد طالبان را خلاف موازین حقوق بشری و تعهدات بین المللی که افغانستان در قبال قوانین حقوق بین الملل داره میبینیم.
بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د چاشمې پرزویل چې نارینه باید په نړۍ کې د سولې خبرو څخه د مرمنو لری کېدل او دروي. خغلی ګوتریش ترګند کړل اوکرين څخه نیولې بیا تر افغانستان او لمیارمار څخه بیا تر مالی پورې د سولې په خبرو کې د مرمنو نشټون ښکاره کوي چې د قدرت د تعادل نشټون او دوامدار مرصالری څنګه موخته ماته راکوي.
نن نه شخړې جنسیتي نابرابرۍ مېرمنې او نجونې په متفاوته او غیر متناسبه توګه د دې تاوتریخوالي او نورینونو د اوږدې مودې ټولنیزو او اقتصادي اغیزو له امله اغیزمنې کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي د برالاینز په افغانستان کې د خپل ماموریت پای ته رسیدو سره په خبرې کړي اعلان کړي خوانځي ته د نجونو پر نه تک او د مېرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. مېرمن لاینز وایي د سولې مذاکراتو په نتیجه کې بریالیتوب د جمهوریت او طالبان ترمنځ د موقت حکومت په اړه موافقه وشي. طالبان پکې شامل وي چې د کار با د جمهوریت ټول شمولیت او همدارنګ د بشري مدني سیاسي او د ښځو حقوقو په برخه کې لاستراوني خوندې کړي وي. زیاتوي دا کار نشونه ثابت شو او جمهوریت حتی د نړیوال ځواکونو لوټلو مخکې سقوط وکړ. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د دې ترڅنګ روسیې یو ځل بیا د طالبانو رسمیت پیژندلو ته لیوالتیا ښودلې او د دې کار د پاره د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول شرط ټاکلی. دا او د ورځې نور مهم مسایل د خبرونې قدرمن میلمه پولیسي چارو کې د پخوانی ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل صاحب سره راست کړو. امرخیل صاحب، ستړي مشه ډېره مهرباني مو وکړه. کور ودان د طالبانو د پاره د رسمیت پیژندل کېدو خوب په داسې ټول شموله حکومت اختیار کېدای شي چې ټول قومونه، سیاسي ډلې او داسې نور پکې برخه ولري. همدا خبره د سیمې نورو هیوادونو هم کړي. په دې حق له طالبانو توجیه څه ده؟ غاړه به ورته کیدی او کنه؟ او داخلي چارو په کتو سره ستاسو برداشت څه دی؟
ډیره جته مننه. زه خپل سلامونه تاسو همدارنګ د آشنا د تلویزیون د لاري د افغانستان نجیب او شریف مست خپل سلامونه وړاندې کوم. مننه کوم چې دې بحث کې د سره ګډون کو. ګورې دې ټول شمول تعریف فرق کوي. د امارات اسلامي غړونه پښتنه وکي نو هغوی به تبیل چې درته وایي چې ټول شموله معنی دار چې په دې کې تاجک او پښتنو هزاره وي. اما زمنګ پان باندې او همدارنګه هغه سیاسيون چې موجود دي او ځینې فعالان دي هغوی به تعریف فرق کوي. موږ ټول شموله دې ته وایي چې په هغه کې هم مختلف اقوام باید موجود وي، مختلف عقیدې، باورونه او فکرونه باید موجود وي، هم زمون خويندې او هم زمون ګورونه باید موجود وي. او داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې دغه میکانیزم د لارې به حکومت جوړ شي او په حکومت کې ټول افهام پرګنې ځانونه وګوري. متاسفانه تر اوسه پورې دغه سند لرو. زه باوري مل چې نړۍ هم په امبې باندې تاکید کوي، د روسي په شمول او همدارنګه د منطقي بس هم همدا ده. نو هیله مند يم چې امارات اسلامي دې برخې ته توجه وکړي او داسې یو حکومت مېسسي چې په ریکه ټول اقوام پرګنې خپل ځانونه وګوري او نړیوال اعتماد او باور د ځان سره وګوري.
بله، د دوه هی په موافقت نامې کې یو مهم اصل هم د ټول شموله حکومت د جوړېدو مسله و. کله چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو شرطونه اوس وړاندې کیږي نو د دې تړون د پریکړې عملی کېدو ته څومره چانس اوس بیا موجود دی؟ کپلې نشي دا به د یاد تړون څخه د طالبانو سرغړونه نوي ستاسو په نظر؟
نه تنها یوازې د دوه هی د تړون بحث، بلکې د افغانانو غږ، د افغانانو بحث، د افغانانو مشروع غوښتنه هم دار چې موږ په افغانستان کې باید داسې حکومت ولرو چې ټول اقوام، ټولې پرګنې او همدارنګه مختلف عقیدو خاوندان او د باور خاوندان، مختلف احزاب او همدارنګه خویندې ورونه باید په حکومت کې شامل وي. د دې لپاره په هر سطح باندې عملا غږ کیږي او باوري م تر څو چې داخلي مشروعیت نظام ترلاسه نه کی او داسې یو میکانیزم موجود نه وي چې د افغانانو په پریکړه حکومت رامنځته نه شي. فکر کوم چې ناشونی به وي چې نړیوال د په هغه په رسمیت باندې وپیژني. عملا د هر ورځې په تیریدو باندې کله چې حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، قیمت افغانان پرداخت کوي، افغانان په ستونزو سره مخامخ دي، افغانان مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو هیله مندم چې امارات اسلامي داسې یو زمینه برابره کړي چې داخلي مشروعیت باندې بحث وسي، او کله چې داخلي مشروعیت رامنځته شي، باوري مې چې نړیوال به هم شنان هغه حکومت په رسمیت باندې.
امرخیل صاحب، تاسو د خویندو یادونه وکړه. د تیرو لسو میاشتو په اوږدو کې د میرمنو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول په طالبانو تر ټولو جدي نیوکه ده. په وروستیو کې ځینو بنسټونو له همدې عمله په طالب مشرانو د بندیزونو لګولو وړاندیزونه هم کړي دي. د دغه دریز تر شا څه دي چې په دومره ګرانه ورته تمامیږي او دوی بیا هم ورباندې ولاړ دي؟
قدر چې افغان میرمنې د څلورو لسیزو راهیسې یوازې د جنگ قرباني دي، د بدبختۍ یو قرباني دي، اما خوشبختانه دوی د هیڅ د بدبختۍ یو برخه نه و. په دې معنا باندې کې جنگ سوای د فاین ټول الله سره نه ده سوای، کلور استونځي مشکلات او یوازې دی قرباني ورور الله سور کړي، خاوند الله سور کړي، د کورنۍ بل غړي الله سور کړي، د فقر او مشکلات سره مخامخ دي، اما په ټوله کې دي بدبختي او قرباني خويندې دي. اما اوس عملاً چې دینجونو د تعلیم بحث ګورو، متاسفانه چې 202 ورځې کېږي چې دوی محرومي دي، او سره له دې نه چې نو کوم امنیتی ستونزه ستاده، نه فرهنګي ستونزه د دوی په وړاندې باندې ستاده، نه مذهبي ستونزه ستاده د تعلیم په وړاندې باندې، نه د جستیکي ستونزه ستاده د تعلیم په وړاندې باندې. نو وخت دی را رسیدل د امارات اسلامي د نجونو په وړاندې باندې ټول اخلاص کې او همدارنګه هغه بندیز چې موجود دغه بندیز د پای فکر کیږي که زموږ په چیرې مکتب خلاص نسی، د تویره شسته جان اداره چې یو ځل بیا د مهاجرت ولړۍ فایل سي، ځکه چې په لورانی تعلیم مو کې او تر هغه یو برخه د افغانستان ټول برخه د افغانستان پړي چې دلته د مکتبونه باید خلاص وسی او اونځونی تعلیم.
د ملي ثبات په نوم د ګوند مشري تاسو په غاړه لری، د روانو ستونزو د حل، ثبات، سولې په چارو کې د میرمنو ونډه تاسو تشریح کړ چې نړیوال پر ډیر ټینګار کوي، خو څنګه خوندي کېدای شي؟ امرخیل صاحب،
ګوري دلته د یوازې نړیوالو بحث نه ده. ما یو څو ورځې وړاندې په یو مرکه کې ویل، تر څو به یو بهرنی راځي د افغانانو حقوق بغواړي، تر څو به یو ډیپلومات راځي زموږ چارواکو ته بکینی د افغانانو حقوق بغواړي، دا دنده زما ده، دا د امارت اسلامي د وړو دنده ده، دا د هر افغان دنده ده، دا د هر خور دنده ده، دا د هر ورور دنده ده چې موږ دلته د خپل حقونو په خاطر باندې مخامخ بحث وکړو، ډایلاګ وکړو، خبرې وکړو او یو مناسب حل لاره پیدا کړو. د خواندو نه بغیر نه حکومت کامل ده، نه ټولنه کامله ده، نه اقتصاد په پښو باندې دریږي او نه همدارنګه نړۍ تعامل کوي.
څه
خبره ده چې د کار زمینه برابر کړو، د تعلیم زمینه برابر کړو.
بله یو وروستۍ پوښتنه ده. ننګرهار د هسکې مینې په ځنګلونو کې د اور لګیدنې خبرونه خپاره شوې، تر دې څو ورځې وړاندې په خوست، کونړ او نورستان کې هم ځنګلونو اور اخیستی و، ولې په وخت مخنیوي ونه شو او د بیا لپاره څنګه مخنیوي کېدای شي؟
پوری ځنګلونه د افغانانو یو سرمایه ده، زمونږ اعتکاف کې په ځنګلونو باندې دا هم د اقلیم په برخه کې مهم رول لوبي، هم د اقتصاد په برخه کې مهم رول لوبي او هم همدارنګه په هغه ښکلا کې یو مهم رول لوبولای شي. په اخر کې متاسفانه د څو ولایتو کې ور لګیدل د منګول د شک په سترګو ورته ګورو. هیڅ وخت داسې نه دي سی چې متواتر د پننګرهار کې د ور ولګیږي. کله مند نشي امارات اسلامي په دې برخه کې پلټنه وکړي، تحقیق وکړي او مناسب حل لارې پیدا کړي.
کور ودان او په خپل چارو کې تل بریالي اوسئ. ډیر مننه سید.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخم د شپې د اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت نه لاري په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
اوس نور نړیوال مسایل تر ازو د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د اوکراین سره د یو میلیارد ډالرو په ارزښت مرستې او د ساحلي دفاع د ډیرو وسلو او توپخانی د استولو اعلان وکړ. بایدن دا مرسته د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره د یوې تلیفوني اړیکې په مهال اعلان کړه. دا مرسته له روسیې سره په جګړې کې د اوکراین څخه د امریکا د بې ساري ملاتړ ډاډ ورکوي. بایدن له زلنسکي سره تر یو څلوېښت دقیقو خبرو وروسته په یوې بیانیې کې وویل چې متحده ایالات د امنیتي مرستې په توګه اوکراین ته د یو میلیارد ډالرو اضافي مرسته ورکوي چې پکې د ساحلي دفاع وسلې، توپخانې، ثقیله مهمات او پرمختللي راکټي سیستمونه هم شامل دي. بل پلاو برازیلی چارواکی وایي چې د امازون په ځنګلونو کې د یو برتانوي خبريال او د برازیل د سیمه ایزو کارپو د ورکېدو د قضیه په تړاو یو کس د دوی په وژلو اعتراف کړی. پولیسو د چهارشنبه په ورځ ویل چې امیرلدو دا کاستا اولیویرا چې د تلادو په نوم یادیږي افسرانو ته ویل چې هغه د جام فلپس او برونو پیرا تر وشتلو او وژلو وروسته د دوی جسدونه په هماغه سیمه کې ښخ کړي دي. فلپس او پریرا کولمبیا سره پولې ته نږدې د ځنګله په لرې پرتو سیمو کې د رپورټ ورکولو په سفر بوختو چې د نړۍ د منځوي شویو ځایي خلکو تر ټولو لوی استوګنځای ګڼل کیږي. دا سیمه د غیر قانوني فعالیتونو دپاره د مخدره موادو د قاچاقبرانو، کان کیندونکو او ښکاریانو دپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی دی. د دې نه وړاندې د هند په چتیسګړ ایالت کې یو یو لس کلن هلک د خپل کور سره نږدې په یوه اتیا فوټه ژور تونل کې له غورځېدو سل ساعتونو نه وروسته وژغورل شو. د سیمه ییزو رسنیو د رپورټونو له مخې د هند د طبیعي آفاتو په وړاندې د مبارزې ملي ځواک پرسونل وتوانېدل چې ماشوم د چهارشنبه سهار وختي د تونل څخه ژوندی وژغوري او راوباسي. په ټول هند کې مشهور ژور تنګ تونلونه په ځمکه کې کیندل شوي تر څو د لارې اوبه پمپ کړای شي. د چارواکو په وینا د 2009 کال راهیسې په هند کې د څلوېښتو څخه ډیر ماشومان په کندو کې غورځېدلي دي او په اکثر قضیو کې په دې ژورو څاګانو کې ماشومان چې د اکسیجن کچه یې هم پکې ډیره ټیټه وي مخکې له ژغورل کېدو څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. مهمه مسالې تر ازو په واشنگتن کې افغانستان اوسم د امریکا د باندنیو چارو د بهرنۍ پالیسۍ یو غټ ټکی ګڼل کیږي. خو د چیړونکو په باور په اوکراین باندې د روسیې د حملې نه وروسته زیات پام اوس اوکراین ته اوښتی دی. زما همکار شهناز نفیس دا توپیر څېړلی دی او موږ سره په استودیو کې همدا اوس مل ده څو جزئیات یې را سره شریک کړي. شهناز جانې ستړي مشې، په خیر راغلې. په دې اړه هغه څېړونکو سره چې تاسو خبرې کړې دي دوی څه وایي؟
ډیر مننه شایسته جانې. دلته په واشنگتن ڈی سی کې چې کوم څېړونکو سره زما خبرې شوې دي هغه دا باور کوي چې په کانګرس کې د واکمن ډیموکریټانو او مخالف جمهوری غوښتونکو ګوند ترمنس د اوکراین د تګلارې په اړه کوم اتفاق چې مونږ تخکاری هغه د افغانستان په اړه مونږ ته دغه اتفاق چې دی هغه نخکاری او د دې غټ علت دا څېړونکو چې دی هغه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ طریقه چې دی هغه غنی. خو عمدہ څېړونکو دا خبره هم کوي چې په دې وخت کې د امریکا د افغانستان تګلارې چې دا هغه روخانه نه ده. نور حال په دې ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوم.
د امریکا د کانګرس غړي تر ډیره حد د اوکراین په اړه یو دریس لري. د ډیموکرات واکمن او مخالف جمهوری غوښتونکو ګوندونو غړي او مشران اوکراین ته د سفرونو ترڅنګ حالت د روس پر ضد د مقاومت لپاره د مالی او پوځي مرستو ملاتړ کوي. خو دغه ډول اتفاق د شلو کالو نه د زیاتې مودې پورې د جګړې بل میدان افغانستان لپاره نه لیدل کیږي.
I think it's been in the months since then
زما په فکر د تیر اګست نه وروسته میاشتو کې داسې کارونه وشول چې د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو ګوندونو ترمنځ په افغان تګلار اختلافونه لا نور زیات شول او د دواړو ګوندونو لپاره ګرانه شوه چې د راتلونکي په اړه یوه متفقه تګلاره وټاکي. بله مسئله دا ده چې په اوکراین کې د جګړې له امله د واشنگتن ټول پام هغې خواته واوښته او افغانستان اوس په بهرني تګلاره کې لومړیتوب نه لري.
ولس مشر بایدن او انورو حکومتي مشرانو ویناو داسې تمه پیدا کړې وي چې د افغانستان د پوزیانو د وتلو وروسته به امریکا په افغانستان کې هم په یو یا بل ډول کې ښکیل پاتې شي. خو په اوکراین کې د جګړې پیل کېدو او د طالبانو د سخت دریزه تګلارو له امله د واشنگتن او کابل ترمنځ واټن نور هم زیات شو.
په افغانستان کې ژور اختلافونه شتون لري. پولیس او قضایي سیستم فعالیت نه لري. نو څنګه تاسو د یو داسې تحریک لپاره تګلاره جوړولی شئ چې واقعي اخیستی دی خو په بشپړه توګه فعاله نه دی؟ د دې په پرتله اوکراین یو عصري فعال حکومت لري او د روسیې پر ضد ټول یو موټی دي او د نړیوالو مرستې ترلاسه کوي.
د امریکا د دفاع او باندینو چارو وزیرانو لوید آسټن او انتونی بلینکن په ګډون په سنا کې د مخالف جمهوري غوښتونکو ګوند مشر میچ مکانل او د استازو د جرګې رئیسی نانسی پولوسی د اپریل او مئی میاشتو کې اوکراین ته سفرونه کړي. خو دواړه ګوندونه به لا نور وخت اخلي چې د افغانستان په اړه هم یو دریځ خپل کړي.
زما په فکر اختلاف یوازې د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ نه دی، بلکې په دواړو ګوندونو کې دننه هم په افغان تګلاره بیلابیل نظرونه موجود دي. په ډیموکراټانو کې داسې ډېر غړي دي چې په افغانستان کې د پاوز پاتې کېدل غوښتل او ځینو د هلته نه د وتلو ملاتړ کوو. دغه حال د جمهوري غوښتونکو د غړو هم دی. زما په فکر افغان تګلاره د ګوند په حساب نه ده. په دواړو ګوندونو کې داسې غړي شته چې د طالبانو د تګلارو سره اختلاف لري.
دا وخت د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا تګلارا څنګه ده؟ آیا د ته همکاري، مخالفت او کا خکلتیا اوایو؟
زه د افغانستان سره د امریکا تګلارا یو محدود خکلتیا ګڼم. امریکایي چارواکي د طالبانو سره لیدو کاته کوي، خو دا هم واضح ده چې امریکا به دوی په رسمیت ونه پیژني. زما په فکر امریکا به ټول امکانات په پام کې نیسي. زما په فکر امریکا په داسې کومه لاره کار کوي چې وکړی شي د طالبانو سره کار وکړي. خو دا وخت موږ د طالبانو د واکمنۍ یوه اډانه وینو، خو د واک یو مرکز نه وینو.
د واشنگتن او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د بشري مرستو لپاره یو شمېر ګامونه اخیستل شوي، خو څېړونکي وایي ځینې ستونزې داسې دي چې دواړه غاړې پرې بدل نظرونه لري. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیلو خبرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکې اوریدئ شئ. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
قدر منو لیدونکو د امریکا غا پښتو خبرونه ګوري. اوس په امریکا ته د راغلي هغه خبريال کې سوابري چې لنوي راغلو افغانانو سره څه ډول مرسته کوي. د دې ترڅنګ اسماعیل حقمل دوه کاله مخکې چې امریکا ته راغلی او تیر میاشتې د افغانستان خوست ولایت کې د میشتو هغو وزیرستاني کډوالو کورنوي ته نقدي مرسته هم راټوله کړې چې پاکستانی تیارو یې کورونه بمبار کړي وو.
زه اسماعیل حقمل یم او سره همکار مې غلی محمد شاه
احمد. اسماعیل حقمل څو کاله مخکې د افغانستان په خوست کې خبريالو. خو دوه کاله کېږي چې د امریکا د ټکساس ایالت په سن انټونیو ښار کې ژوند کوي. هلته چې د 13 اگست راهیسي زرګونه افغان کډوال دیره شوي دي. د دغلتل افغانستان راغلو هغو کورنیو سره کومک کوي چې د دې ځای له ژبې او قانوني پروسو سره نه بلدي. وایي وخت نورو خلکو له ده سره ورته منډې کړې وي، نو احساسوي چې په اول سر کې ژوند څومره له خنډونو ډک دی.
مثلا کله چې د دوی نه گرین کارډ ورکیږي او یا نوې گرین کارډ اخلي یا سوشل ته اپلای کوي او یا کمپنۍ ته کار ورته کار روزګار پیدا کول، په دې کې ورسره ډېره مرسته کوو. دلته چې دی اکثره اپلیکیشن آنلاین دی او کمپنۍ لپاره، نو هر اپلیکیشن تقریبا لږ تر لږه نیم ساعت وخت نیسي. هغه کې بیا د ټاکس فورمونه دي چې هر کس د ټاکس فورم ډکیږي.
اقمل او زینی نور ملګری په سن انټونیو خار کې دی وی افغانی خیریه ټولنې لالارم کډوالو سره کومک کوي او لکه د احمد صابر په څیر ډیرو هغه ته خیر رسیدلې ده.
وخت چې کوم کسان راتلل هغه خپل تجربه په اساس نه هغه ادارات چلته موږ ستونزل کیږي پیدا کړی دي او د نوي کسانو سره دلته دغه ټولنه خپل کومک او همکاري کوي.
دا پخوانی خبریال هر ورځ د خپل وطن او خلکو اقتصادي کړاو څاري او ورسره د نقدي کومک لپاره په امریکا کې لښتمن او افغانانو مرستې راټولوي. د او ملګرو یې د لږه موده مخکې د خوست هغه وزیرستاني فامیلونو ته 15,000 ډالر مرسته راټوله ورولېږل چې پاکستانی تیارو په بمباري کړې وه.
وزیرستاني کډوال چې په خوست او کنړ کې د ګاونډي هېواد د بمباري ښکار شول پاغي دغه د قربانیان سره مرسته وکړي. موږ بس پنا راټول کړل او بیرته خوست کې ملګرو ته ولېږل او هغوی هلته دوی ته وسپارل قومي مشرانو او مدني فعالانو په حضور کې.
دی وایي د دغې مرستې موخه دا وه چې وښې کرښې او بمباري یې نشي بېلولی او د یو بل پالنه به دوامداره ساتي. زبیب الله غازی، آشنا تلویزیون، سن انټونیو، ټیکساس.
بیا هم د کډوالو په اړه یو سوریایي خبریال چې له امریکا غږ سره همکاري لري او د جګړو له امله د خپل ښار څخه بې ځایه شوی ده. اوس د بې ځایه شوی په یو کم کې ژوند کوي او په دغه کم کې د ژوند د څرنګوالي په هکله یې رپورټونه جوړ کړي دي. نور تفصیل په رپورټ کې.
خبریال نوروز رشو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د سوریې په شمال کې د شهباب سیمه کې په دغه کمپ کې ژوند کوي. نوموړی په 2013 کال کې د عفرین ښار ته د ترکیې د ټانکونو له ننوتلو وروسته له خپلې کورنۍ سره د زرګونو نورو کسانو په څیر د خپل کور پرېښودو ته اړ شوه. د هغې کور په توغندي ولګېده او پلار یې ووژل شو. رشو اوس د جګړو له امله د بې ځایه شوو خلکو په یو کمپ کې ژوند کوي.
د پلار له مرګ وروسته پوه شوم چې ژورنالیزم څومره مهم دی. دا مې درک کړه چې په دې ډول حالاتو کې څنګه خبریالان په خپله د خبر په یوې برخې بدلېږي. دوی هم قرباني واقع کېدای شي. ما درک کړه چې ژورنالیزم زما په شان کسانو ته له دندې ور اخوا نور اهمیت هم لري.
یو دیرش کلنه رشو اوس د امریکا غږ او نورو خبري ادارو لپاره په کمپ کې د میشتو کسانو د ژوند څرنګوالي په هکله راپورونه جوړوي. له کومو کسانو سره چې نوموړي د مهاجرت او بې ځایه کېدو مشترکه تجربه لري.
یو له هغو شیانو څخه چې زه یې اړ وستم په کمپ کې پاتې شم او د خبریالۍ کار له سره پیل کړم، هغه ستونزې وې چې ما له نورو بې ځایه شویو سره یو ځای تجربه کړلې. ما د دې ضرورت احساس کړ چې دلته داسې ډېرې نورې کیسې شته چې باید راپورونه پرې جوړ شي او د نړۍ له خلکو سره شریک کړل شي.
د رشو راپور ورکولو د نورو خلکو په ژوند مثبت اثر درلودلی دی. په 2019 کال کې هغې د یو داسې کس په هکله خبر جوړ کړ چې د بم د یوې چاودنې له امله یو لاس پرې شوی خو په دغه معلولیت برسېره یې ډول وهل زده کړي دي. خو یو بې ځایه شوي کس ته د خبریالۍ دنده اسانه نه وي. د رشو په څیر خبریالان ډیری وختونه د ځای او وسایلو له کمښت سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR وایي د نړۍ په کچه د ټولو بې ځایه شوو خلکو لپاره معلوماتو ته لاسرسی او له نورو خلکو سره د تماس ساتلو وړتیا ډیر مهم دي.
زه فکر کوم د کډوالۍ د ژوند حقیقي تصویر هغه کسان وړاندې کولی شي چې خپله کډوال شوي وي او د کډوالۍ مشکلات یې ګاللې وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری وایي د رشو د اوسېدو په کمپ کې د 15,000 بې ځایه شوو په ګډون د نړۍ په کچه 3,000,000 بې ځایه شوي خلک موجود دي. ښاغلی بویان وایي UNHCR او همکار موسسې له هغو کسانو سره مرسته کوي او فرصتونه ورته برابروي چې نړیوالو ته د خپل وضعیت په هکله راپورونه جوړوي. رشو ژمنه ده چې د بې ځایه شوو کسانو د ستونزو او غوښتنو انعکاس ورکولو ته دوام ورکړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون یو ساعت دری او پښتو خبرونه دوام لري. پښتو خبرونه پای ته ورسیده خو د دری خبرونه محتویات به د خپل همکارې لینا روزبینه چې د خبرونه په مخ وړي واورو. لینا جان ستړي مشه او په خیر راغلی.
ممنون و سپاس از شما. با سلام به شما و به بینندگان. بله، برنامه ما تا لحظات دیگه با تازه‌ترین اخبار افغانستان و جهان، تحلیل‌های مرتبط آغاز میشه. در بخش اوکراین گزارش خواهیم داشت در قبال واکنش طالبان و گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل در قبال حقوق زنان معلومات را تقدیمتان میکنیم و همچنین گزارش های دیگری را که امیدواریم در نیم ساعت بعدی برنامه هم با ما باشید، این محتوا را دنبال کنید و داشتهای برنامه را مشاهده کنید.